ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان تحولاتو ته ځانګړی ده. د هر بل هیواد په شان دا کال د افغانستان لپاره هم له لوړو ژورو ډک کال و. په دې توپیر چې یو شمېر هیوادونو په دې کال کې د پرمختګ او د خپلو ولسونو د سوکالۍ لور ته لا اوچت ګامونه اخیستي، خو افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لال وژه، بیروزګاری او مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان په اړه د نړۍ د خبرونو د سر کرښه دا و چې 28 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، میلیونونه نور له شدید لوږې سره مخامخ دي. خو له دې سره سره طالبانو د هود په لومړیو کې وویل چې د دې کال په لومړیو 11 میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ مالیه ټوله کړې ده چې تر دې وړاندې نه و ټوله شوې. په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان په اړه بل توده موضوع د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم و. په دې برخه کې هم افغانستان له ټول نړۍ استثنا و. په امنیتی برخه کې 1400 لومړی لمریز کال داسې کال و چې په افغانستان کې د واکمن رژیم پر ضد کومه پراخه جبهه پرانستلی شوه. طالبان وتوانېدل چې په پنجشیر او اندراب کې د خپلو مخالفانو جبهې ماتې کړي، خو داعش ډلې بیا انتحاري او بمي بریدونو ته زور ورکړ. د اقتصاد او سولې انستیتیوت د تروریزم په اړه په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې تروریستي بریدونه شوي چې له امله 603 کسان وژل شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې جملې یوازې 549 کسان په پلازمینه کابل کې وژل شوي دي. د غاین انستیتیوت ویلي په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 50% او د مرشوب کچه 80% کمه شوې ده. داعش ډلې چې د اکثرو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د طالبانو د یو شمېر هدفونو ترڅنګ په کابل کې د چینایانو د هستوګنې پر هوټل، د روسیې پر ډیپلوماتانو او د پاکستان پر سفیر بریدونه وکړل. د کال په وروستیو ورځو کې په بلخ کې د طالبانو والی وواشه، ورپسې په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې په برید کې 2 تنه ووژل او 14 نور ژوبل کړل. د امنیتی پیشو ترڅنګ په 1400 لومړي لمریز کال کې افغانستان له ډیرو طبي پیشو سره هم مخامخ و. په پکتیکا او خوست کې زلزلو تر 0 ډیر کسان مړه او لسګونه زره بی کور کړل. ورپسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونو لسګونه کسان مړه او لسګونه زره جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. پر دې مالی تاوان سربیره په 1400 لومړي لمریز کال کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه یو وار بیا وچکالۍ وځپل او ډېر خلک یې محتاج کړل. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي وضعیت او له ګاونډیانو سره پر اړیکو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شانان عصمت قانع، د اقتصادي چارو نظر خاوند داود مایار او همدارس د امنیتی چارو نظر خاوند یوسف امین زاده. دوی ټولو ته هرکلی وایم. لومړی قانی صاحب، تاسو له سیاسي نظره 1400 لومړی لمریز کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟ آیا افغانستان په دې کال کې لا منزوي شو؟ البته هر خبره چې کوو په نسبي ډول یې کوو یا په مقایسوي ډول به کوو، تر ور تیر کال ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما له خوا هم سلام او درنښت. تیر کال افغانستان په سیاسي لحاظ باندې په سیمه کې بالکل یو منځوي هیواد و. د پاجې یو ډېر باریز اړخ دا و چې افغانستان سره هغه کادرونه چې دوی دولتي مشینري فعاله ساتله یا اقتصادي سکتور یې فعاله ساتلو یا د ژوند په نورو عرصو او ډګرونو کې د افغانستان لپاره د بشری ځواک د تنظیم قابلیت لري، دغه کادرونه د افغانستان څخه ووتلو. تقریبا په دولتي ادارو مؤسساتو او تشکیلاتو کې ډېره ستره خلا رامنځته شوه. لسې د خدماتو په عرضه کې یوه ډېره سخته ټکری حالت رامنځته کړې او دا ټکری حالت اوس په ورځ پسې دوام مومي او هغه تاواني ارخونه د افغانستان پر اقتصاد پر ټولنه پر ژوند او پر ژوند پر ټولو ارخونه باندې د ریکیږي محسوسیږي او د هیڅ وړ دي چې موږ باید داسې مسایل هیڅ کړو. د دې تر څنګ باندې افغانستان ونه توانېدی چې د یو حل لپاره داسې یو میکانیزم ته ورسېږي یا په اصطلاح باندې یوې غونډې ته ورسېږي یا د افغانانو تر منځ د ناستې لپاره یا د ملي ډیالوګ لپاره یو داسې امکان رامنځته شي چې افغانان وکولی شي له نړیوالې ټولنې سره له دنیا سره له سیمې سره هغه سترې په دغه چیلنجونه چې د افغانستان په مخکې پراته دي د هغې پر وړاندې یو ملي تفاهم لپاره دغه دریچه پرانیزي، یعنې د ملي تفاهم لپاره یو 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 لاره پیدا کړي، ځکه د افغانستان د معضلاتو د افغانستان د مشکلاتو د افغانستان د ستونزو یوازنی حل ملي ډیالوګ دی، ملي ناسته ده، ملي روابط دي، ملي اړیکې دي چې افغانان په یو ټغر سره راټول شي او د خپل هیواد د قضایاو په هکله باندې یو تصمیم ونیسي، یو ملي تصمیم ونیسي او هغه تصمیم د افغانستان د نجات لپاره ممد واقع شي، مرستندوی واقع شي. داسې هم ونه شول او زموږ هیلې دا وې او د هغې تر څنګ باندې افغانستان هغه څه دغه چې و په اصطلاح باندې هغه تشکیلات چې خدمات یې عرضه کول هغه ډېر کمزوري شول، مالیات لوړ شول او مالیات خلکو کارونه له لاسه ورکړو په داخل د افغانستان کې. مثلا پخوا به په یو کورنۍ کې دوه درو نفرو کار کوو، هغه درو سرو کار له لاسه ورکوي او یو کورنۍ یو شل کلنه شل نفرې کورنۍ یا لس نفرې کورنۍ بالکل د عاید له هغه اخري منبع څخه بې برخې شوله. داسې زیات مامورین په افغانستان کې شته چې یو مامور به کار کوو لسو نفره به ورسره خوړل، هغه یو نفر هم د کار څخه ګوښه شو او له کار څخه ولوېدی او د هغې تر څنګ باندې خصوصي سکتور تاوان ولیدی، خصوصي سکتور ډېر سخت وځبلی شو او په دې باندې مالیې د پخوا په نسبت باندې درې چنده لوړې شولې. حتی په کابل کې یو د رکشه والا چې د ورځې یو سل اتیا یو سل نوي روپۍ ګټي له هغې څخه پنځوس روپۍ ټکس اخیستل کېږي، نو یو څوک چې یو نیم سل روپۍ ګټي او پنځوس روپۍ په ټکس کې وکړي هلته به د اقتصاد څه حال وي، هغه هم رکشه چلوي. او د هغې تر څنګ باندې د انرژۍ دغه قیمتي وه په افغانستان کې، د انرژۍ د وسایلو زیاته قیمتي وه، کیلو ګاز به پخوا په اته څلوېښت پنځه څلوېښت دوه څلوېښت روپۍ اخیستل کېدو تر اتیا اروپو پورې پنځه اتیا اروپو پورې او تر وروسته کې پیلنځله په کابل کې اول نه لرم چې به شپېته به وي پنځه شپېته به وي اویاو پورې به وي څه دغه نه لرم د انرژي دغه قیمت
مننه. بیا هم درځو، بیا هم نوبت درشي، کور ودان سلامت اوسئ. تاسې اقتصادي اړخ ته اشاره لرلې، د قیمتي یادونه مو وکړه، د طالبانو له لوري د مالیو د لوړېدو یادونه مو وکړه، او ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه چې طالبان وایي چې د کال په لومړیو یولسو میاشتو کې تر سل میلیارد افغانۍ پورې مالیه ټوله کړې ده. دا دوی یو لاسته راوړنه یا بریا بولي. معیار صاحب، تاسې څوارلس سوه لومړي لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد ته که لنډه کتنه وکړي، څنګه کال و د افغانستان لپاره؟
ټول اورېدونکو ته سلامونه. سروان صاحب، دغه کله چې افغانستان کې اشغال ختم شو، د اشغال د ختم ځینې تاثیرات دلته پاتې شول، د هغې جملېنه د فقر مسله، د بیکاري مسله، فساد، د مواد مخدر مسله، تروریزم او د قومي مشکلات چې کوم، او بالاخره د خروج سره یې د رسمیت مسله، دغه چالشونه اوس طالبانو ته پاتې شول.
معیار صاحب، اول خو ما د اقتصاد پوښتنه کړې ده، د رسمیت مسله د اشغال سره څه ارتباط لري، له تېر حکومت سره څه ارتباط لري؟ دا خو د دوی له کارنامو سره ارتباط لري چې د بشري حقونو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې لري.
او د تحول سره یعنی دغه مشکلات پاتې شول چې دا خپل منځ کې سره ډېر هغه لري، مثلا رابطه سره لري. نو تاسو د اقتصاد په اړه پوښتنه وکړه، دا مسله یعنی که داسې وګورو چې طالبانو ته یو داخلي مشکلات پاتې شول، یو بیروني مشکلات. بیروني مشکلات د رسمیت مسله ده، هغې باندې وروسته خبرې کوو. داخلي مشکلات د تاسو سوال مطابق چې هغه غرد مسله اقتصادي مسله دی، راځئ چې بېطرفانه دې باندې خبرې وکړو. خا مخ قانیت به نرخ پاکل خبر وکړي د تیل او د گاز خو د سقوط سره د تیل قیمت تر څلو پورې جګ شوی وو تیل شپږو طرف سره د شپږو راکته روان دي یا مثلا تورم مثلا چې تقریبا د 8% نه راغلي د 9% ته یعنی د منطقي په کچا کچیر موږ وګورو د ایران او پاکستان چې دوی د پولي ارزش په کوم حالت کې ده او که موږ د افغانۍ حفظ وګورو په هر طریقه چې وي یعنی دا یعنی ډېر تجربه وار مسله ده یا نور آباد کې مثلا په واردات و صادرات کې چې کوم تغییرات راغلي او دمالی مسئله یعنی دس دمالی فرار یو ذهنیت حاکم بود پا افغانستان که در امارت اسلامی در آتک سر در ذهنیت خلق و تایجاد شد که خلق و دست بکر کهو چه که چیر مونگا مالی ورکو در با دفلانی پا بوتل و نکتایی که مصرفی بی خو اوز محسوس بیده مسئله چه کلا پارکون جوریگی چه کلا سرکون جوریگی چه کلا در مالی رازی متابین پقیه بانده اگر مناطق پاکاری کیگی و اگر پا پاک تدیلیگی یعنی در ذهنیت هم دخل در امارت اسلامی در پاری و دستاور در خلق آماده دیتا یعنی خلق اوز یعنی در فرهنگ در مالی ورکوالو در جوانده کیگی در مهاجرت مسئله یعنی یادشوالا چه در کدرون فرار بده که شک نشد چه در خلق یو چالش در کدرون فرار اما موگ در افغانستان فکل خبر که در افغانستان نظام در افغانستان در کدرون و در پذیرش 30% یعنی در توان و یعنی د ارقام مطابق تقریبا 15% در افغانستان نظام کولای شي چې در افغانستان کدرونه جذب کړي نو د 15% نور به تکي او د مهاجرت مسله یو دوبودی مسله ده که چېر دلته خلاص ما سرازي د یو طرف نه د بل طرف نه دغه کسان چې کله دي په استثنا د ګاونډي هیوادونو پیشرفته هیوادونو د اروپایي او امریکایي هیوادونو ته دوی فناوري د سرمایه د ټکنالوژي د ترانسفر یا د انتقال هغه کیږي باعث کیږي یعنی که چیرې منفي اباد لري مثبت اباد هم لري تاسو سوال په اقتصادي بود که یعنی په اقتصادي بود که یعنی در نړۍ
تاسو عموما هغه خلک چې نورو هیوادونو ته افغانستان ځي البته دا یوازې د طالبانو په دوره کې نه بلکې در طالبانو له دورې نه یو کال مخکې هم دا لړۍ پیل شوې وه چې هغه څوک تلل چې پیسې درلودې یو چا به په کابل کې خپل کور خرڅاوه بیا به دا پیسې او دا سرمایه به انتقالوله اوس هم همدغه شکل روانه ده کله چې تاسې شتمن خلک په وطن کې ونه لري ستا د دوکاندار ستا د ګلکار دی و هم کار نه چلیږي لکه دا اوس چې ډېر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي
د مهاجرت مسله یعنی اکثر یعنی د فرصت طلبي ذهنیت لري هغه هوادونه چې په هغې کې امنیت هم قائم ده اوس مثلا مصر د ټولو نه غټ ارقام د هغه لري یعنی سر اقتصادي مشکلات هم پکې ډېر افغانستان باندې محسوس نه دي د مهاجرتونو مسله لري او د مهاجرت مسله د افغانستان په افغانستان کې یعنی تاسو د خبر مطابق د ډېر ابتدا نه شروع وه کچیر په دې کې تنها یعنی زمینه دې ته برابر وای لکه په د آخر کې چې فرصتونه برابر شول اشغالګرانو د کوم هیوادونه چې افغانستان کې دې لپاره چې خپل دغه اشغال یا ماته په افغانستان کې خوندي کې یو فضای جوړ کړ کابل میدانوي یو اندازه کسان انتقال کړ او د فرصت برابر شو کچیر د فرصت یعنی هر زمان که این شاه د وخت نه برابر شوی قانیس ممکن پدې کې
نه صاحب نه صاحب شاید څوک در سره موافق نه وي په مغه وخت کې خلک تلل په خارج کې درس وایي بیرته افغانستان ته راتلل لیکن وستل ته د مهاجرت مسله یو بل شی ده تاسو یو غو د الوتکو خبره کوي چې څو زره کس لاړل هغه سید چې یو لک یا یو نیم لک نفر لاړل لیکن هر ورځ له افغانستانه ډیر شمیر خلک په قاچاقي لارو په ډیرو پیسو باندې ځان باسي غرب ته ځي اروپا ته ځي نو استرالیا ته ځي بیلابیلو خواو ته ځي پر حال بیا به در شو ځاځی صاحب تاسو ته به در شو له امنیتي نظره په پیل کې ما اشاره وکړه چې طالبان په دې کال کې وتوانېدل چې د ځان په خلاف منظمه جبهه پرې نشتي دوی لمنځه یوړلې لیکن د داعش حملې زیاتې دي په مجموع کې له امنیتي نظره 1400 لومړی کال څنګه وو
مننه ټول ته سلامونه د امنیتی په برخه کې ډیر یو لوی ضرر چې ورسېدو امنیتی نظام لمن دلاړو یعنی هغه مسایل چې باید نیو شوي او هر څه باید ځای پاتې وای هغه ونه شول هغه د منځ لاړل او ټول امنیتی کوم وسایل او وسایط او اصلي چوي ته جوړ شول ته قاچاق شول او تپات دي د یالو یا غمیزه وا چې ان نظام مړنګ شو
لیکن ځازې سبب نظام په ورتیر کال کې له رنګ شو نه پدې کال کې
نه ما هدف دا وکړه چې هغه پایلې درته وایم کنه چې نظام رنګ شو ته تاثیرات یې دي اوس دې فیلان دې پر تاسو چې دا سکال خې ټول سوال لمړی کال په دې برخه کې امنیت یعنی په کول کې تامین ده امنیت تامین ده کوم کس چې وسلوال مبارزي کوي د نظام پر وړاندې د هغو په وړاندې قاطعیت موجود دی جدیت موجود ده او هغه سرکوب کیږي په څنګ کې بیا په څنګ کې ملکي تلفات هم موږ لرو یعنی موږ که چېرته حساب وکړو مقایسه یې وکړو نو دا مسایل کم شوي دي لیکن شتون لري یعنی شته دي که چېرته حکومت فکر ونه کړي توجه ورته ونه کړي ځکه چې په امنیت ساتنې کې ولس ډېر زیات رول لري که ولس په همدغه شکل مجهوله یو آینده ولري مثلا د دوی وظایف معلوم نه وي دوی مکلفیتونه معلوم نه وي قانون اساسي موجود نه وي او مثلا دغه کوم پالیسي چې کورنۍ موجوده نه وي خارجي پالیسي موجوده نه وي اما وظایف اما مکلفیت په ټولنه کې معلوم نه وي نو یو مجهول هغه حالت ده چې کیدای شي چې امنیتي موضوعات نورم خراب شي یعنی د دغه فرصت نه تخریب کاری ډلې داعش نور تروریستي ډلې استفاده وکړي یعنی دغه مسایل موجود دي دا شته دي مې ګورو
بله
یعنی کچې ته درس فکر ورته ونیسي باچو د امنیتي موضوع په باره کې کوم شان چې مونته د فعلن مثلا تشويش موجود ده په امنیتي برخه کې جګړه دغه د تروریزم پر وړاندې جګړه دا مسله هیڅ بحث نه کړی چې تروریزم څوک ده څوک تمویلې څوک تجهیزي څوک وسلې ورکوي کنه دا یو مجهول یو ماما غونته پاتې شوې ده چې دا مونږ ته ډېره خواشونونکې ده
بله دا امنیت چې ده یا خداده چې د یو حکومت مخالف ډلې خرابوي یا تروریستي ډلې خرابوي یو داده چې په خپل د امنیتي ځواکونو هغه څوک چې د خلکو د امنیت مسولیت لري هغه په خپل هم په ځینو هیوادونو کې د خلکو د امنیت د خرابېدا سبب کیږي له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت ته یو شمېر خلک شکایت لري چې دوی ورسره زیاتای کوي معمولی شک باندې ډزې پی کوي ډېر خلک دا شکایت لري چې نیول کیږي خصوصا د پخوانی نظام امنیتي کادرونه او غړي په ځلونو راپورونه خبره شوې دي چې نیول شوې دي وژل شوې دي به درخه کړې شوې دي
ګوره موږ چې ته خبره دي اسلامي نظام کو دي اسلامي نظام کو په اسلامي نظام کې ډار بیم تهدید مرګ زوبله تشويش اقتصادي مسائل دا ټول باید ونوسی آرام نظام ده د خوشحاله ډک نظام ده تجاوز نه ده نشته تعقیب نشته ظلم نشته دا مسائل نشته دا اسلامي نظام دا غته نظام دی مګر متاسفانه چې دا مسائل شته هغه په لوړه کچه نه ده خو موجود ده یعنی هغه باید اصلاح شي مګم دا یو کال کې مثلا زه مثال تاسو درکمه اوس په امنیتي برخه کې په ښار کې کتا څو وګوري تورې شیشي ګرځي د پلیټ موټر ګرځي دا چې کسان ګرځي لکه غیر مسول وسوال دی دا شته دي یعنی دا عسکري نظام ته دا یو لوی تکلیف دی خولي شي ځکه هغه تفکیک د قوا او د امنیتي برخه کې دا معلوم نه ده چې دی وادي وکړلې چې موږ به دا پوره کوو او هیڅوک به په دغه چک پاینټو کې نه بدون د لباس نه نظامي نه بوڅګني تاسو راشه خار کې وګوري یو کس دوه کس نظامي درې کس ولر دي نور ټول پټوان دي او شخصي جمعه کالی دي په یو وخت ولاوي یعنی دا کارونه شو په څنګه دی هغه کې مثلا دا په خواني نظاميان چې پاتې دي مثلا دغه تقاوت ورنکړل شو دي او حقوق ورنکړل شو اوس مثلا تاسو فکر وکړئ زه خپل یو نظامي سره یم، وخت چې ما حقوق را نکړل شي، وخت چې ما ته درناوی ونشي، ما ته په کور کې په تلاشۍ کې سپکاوی وشي، ما ته مثال امریکایی ووایي، ما ته بل څه ووایي، نو زه به څنګه کولی شم چې خپل بچی سبا بیا اکاډمۍ ته ولېږم، پولیس اکاډمۍ ته ولېږم، بل ځای ته ولېږم چې تلاړ شه، افسر شه، عسکر شه، سرمنصب شه او دغه مسلک زده کړه. اول خو زه دا کار نه کوم، ځکه چې ما سرنوشت څه شو؟ دغه پخواني نظامیان دا بې سرنوشته شول، د دوی سرنوشت په هکله باندې تر اوسه پورې کار نه دی شوی چې د خپله دفتري په نظام کې یوه لویه خطره او لویه ستونزه رامنځته کړي.
سلامت اوسئ ځاځی صاحب. قانع صاحب، له سیاسي نظره دا کال د طالبانو لپاره څنګه کالو؟ دوی له گاونډیانو سره یا له نړۍ له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې تر څه حده پراخې کړې او ښې کړې؟
سیاسي لحاظ کې که چېرته موږ د دوی د ویاندویانو هغه دعوو ته وګورو، لکه دا اوس معیار صف صف یو هغه استدلال وي چې هغه دغه ولري طبیعي پایه ولري، او یو هغه استدلال وي چې په مصنوعي دغو باندې ولاړ وي، حتما وایي دا خبره زما ومنلو که نه منلو دا دغه ده، او دغه لپاره یو کوشش کوي یو استدلالي دغه پیدا کړي. که نه دوی په تېر کال کې وتوانېدل چې ایران اسلامي جمهوریت د سفیر ومني، یا په اصطلاح باندې یو ډیپلوماټ ومني، او خو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، او هغه اړیکې یې پخوا هم درلودلې او په استخباراتي دغه یې درلودې، بنیاد یې درلودې.
یوازې ایران نه بلکې له اماراتو سره هم ډیپلوماتیک اړیکې شوي، له ترکیې سره هم.
له ترکیې سره خو دا هغه و چې بیا تر څنګ اسلامي کانفرنس بالکل د دې استازی ور پرېنښوی، د سارک د سیمه ییز کانفرنس هغه یو ډېر لوی کانفرنس ته، او د افغانستان سیمه ییز اهمیت په اقتصادي لحاظ هلته درکي، هلته یې بالکل د دې استازی ور پرېنښوی، ملګرو ملتونو د دوی استازی ور پرېنښوی، نړیوال معتمد فورمونه چې دي یا با اعتباره فورمونه چې دي، چې ملګري ملتونه دي، د شانګهای کانفرنس ده، سارک هیوادونو کانفرنس ده، د ناپیلو هیوادونو کانفرنس ده، اسلامي کانفرنس ده، ټول دوی تر اوسه پورې نه پېژني او یا ور پرېږدي نه، او هغه د دوی اعتبار چې موږ باور درلودی شي په سږ کال په شروع کې ده، اوس چې ختمېږي د دې کال په شروع کې به دوی وکولی شي چې د افغانستان سیاسي حیثیت په سیمه کې یو شتیش ته راپورته کړي، خو بدبختانه داسې ونه شول. آنن پانن د ښځو د مکتبونو د بندېدو خبره راغله، اوس دا په ډېر غیر مناسب وخت کې وه، د دې په ځای چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې یا په نړۍ په سیمه ییزو فورمونو کې حضور پیدا کړی وای، یا نړیوال سټیج باندې درېدلی وای، یا خپله نمایندګي ترلاسه کړې وای افغانستان، اما د هغې نمایندګۍ لپاره آنن پانن لکه یو دښمن سي په خپله په داخل د دغې کې د ډله کې یو څکار کوي، یو راغی، یو داسې موقف یې ونیوی چې نړۍ سره یو دم یو موضوع دغه ورکوله، که نه تقابل د ښځو د مکتبونو په بندېدو سره، یعنې له دنیا سره د تقابل یو حالت رامنځته شي، د مخامخ ټکر یو حالت رامنځته شي. د هغې تر څنګ باندې موږ کوشش کولو چې نړۍ یا سیمه په دې باندې راضي شي چې اقلن دلته یو 30 میلیونی ملت دی، یو زوړ هیواد دی، یو تاریخي هیواد دی، په سیمه کې د ستر جغرافیې یو ډېر حساس جغرافیایي لوکیشن کې واقع دی، موقعیت کې واقع دی، دا حق لري چې په نړیوال فورم باندې نمایندګي وکړي، د نړیوالې ټولنې د یو سالم عنصر په توګه باندې په نړیوالو قضایاوو کې د خپل هیواد نمایندګي وکړلی شي. اما بیا څه وسو چې دې لپاره موږ کوشش کوو چې په ټوله دغه باندې د افغانانو لخوا دا لابینګ روان و، په ټوله سیمه کې، په دغه کې، په نړۍ کې څه وسو، آنن پانن ولاړ شو، یو داسې خبره وسوه چې پوهنتونونو کې د ښځې نه ده، او دا بیا هم نړیوالې ټولنې له یو تقابل سره مخامخ شي افغانستان، او دا یو بد تقابل، او اوس هم داسې ډیپلوماتان دغه دي پرته له یو پیدا صاحب څخه، ما سوه چې هغه د ډیپلوماسۍ په الله پوبلي شیف خبر دا نور څه لیدلی دي، هغه ډیپلوماتیک ماموریت نه شي کولی. څنګه یو ډیپلوماتیک ماموریت وکړي په داسې بغرانتي استخباراتي
سلامت
په دې ډېر بغرنج استخباراتي، دا جنګ خپله ماهیت استخباراتي ماهیت البته د استخباراتي ماهیت پر ضد باندې ډیپلوماټیک فعالیت خو یو ډېر قوي ډیپلوماټیک تجربه باندې
دی ورځې لپاره ډیپلوماسي نوې لیدلې ده. ډېره مننه قانی صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان، تاسو قانی صاحب اشاره وکړه چې یو څه داسې نښې ښکاره شوي وي چې نړیوال طالبانو سره تعامل وکړي یا د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ناببره دوی یو ځلې نجونې له ښوونځیو منع کړې، بیا یې له پوهنتونونو منع کړې، بیا یې له موسسو غیر دولتي موسسو منع کړې. د دوی په داخل کې داسې کړۍ شته چې د ښځو د تعلیم او کار مخالف دي. او هر کله چې
خپل یعنی د افغانانو ملي اراده په دې دغه کې لا د دې د دې په دې هڅو لګیاو چې د افغانستان باید وپیژندل شي په رسمیت، نه د طالب لپاره. خپل افغانستان یو سلبي ملي ملت دی او د رسمیت یا په نړیوال کورم کې دوی حضور دغه ده، خو قصدن په داخل کې دا سیاست وسیله لپاره مؤسسات
منه. بله، همدا قصدن څوک کوي؟ دغه سوال بل معیار صاحب څخه وکړو. معیار صاحب، د چا ګټه ده په دې کې؟ ولې دا کار کیږي؟
ګورې سروان صاحب، مخکې د داخلي سوردونو موږ یو کل او د سیاسي نه کچېر هدف تاسو ډیپلوماټیک د سوردونو یو هغه مسایل وي، خو د خو واضح مسله ده چې کله ګورې ډېر زیات پیشرفتونه وشول.
ګورې پیشرفتونه قانی صاحب توضیح کړل، نور ته معلوم دي. دا وایست چې تر اوسه پرې چا په رسمیت نه دي پیژندلی. که چا په رسمیت وپیژندل، هغه وخت به پیشرفت وګڼل شي. د ښځو مسله ده چې قانی صاحب ورته اشاره وکړه، او ظاهرا دا چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، بشري حقونه خصوصا د ښځو مسله ده. په ځلونو دا خبره یاده شوې ده. ولې طالبان له ښځو سره دا ډول دریز لري؟ ولې د ښځو په برخه کې هر ځل چې لکه څنګه چې قانی صاحب ویل چې یو څه امیدونه پیدا شوي دي چې په افغانستان کې یو نرم دریز اختیار ریشه او نړیم غواړي چې له دوی سره تعامل وکړي، بیا دغه سی یو اقدام وشي، د دې دلیل څه دی؟
انګور سروان صاحب، دا یو ډیپلوماټیک مسله ده. تاسو مته جسره کوي چې دا تشریح کما چې ګور یوري یو د هوادونو د رسمیت مسله وي، یو د حکومتونو د هوادونو یا د افغانستان د دولت د رسمیت مسله ده. حل ده د افغانستان یو هواد ده او یو رسمي هواد ده. دا د سازمانونو په کچه دا موضوع مطرح کیږي، دا خو څوک هست کوی نشي، دا روابط خو دي تامین. او یو د حکومتونو د شناخت مسله ده چې تغییر سره دلته یو سلسله مسایل اغلل چې دا نزاکتونه لري. دا تنها مثلا د ښځو مثلا د شل کاله طالبان مقابل کې تبلیغات شوي دي، یعنی ډیر هوادونه دې ته د حکومتونو په کچه آماده دي، خو د دې لپاره چې عامه افکار بیرته آماده کړي دا وخت نیسي.
او د راسې د ما اصلي پوښتنې ته د ښځو موضوع ته راشي، ولې دوی نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار حق نه ورکوي چې دا غیر معمول عمل دی چې دوی کوي؟
سرون څه په دې کې شک نشته دی چې په تحلیلو کې موږ باید خپل سیاسي تقوا نظر کې ونیسو. دا خبره باید واضح وکړو، ان شاء الله دې کې به استزاد نه وي. هغه دا چې کچېرې د ښځو تحصیل سره مشکل لري، بیا نو مکلفیت د ما او د تا د قانی صاحب بزازي سره چې بیا هلته قرار کینه نو د دې مقابل کې باید مبارزه وشي.
عملاً نشته، عملاً اجازه نه ورکوي. عملاً میدان کې وینو چې یو کال یو نیم کال وو چې نجونې د تعلیم اجازه نه لري.
سروان صاحب، تاسو مته اجازه راکړئ زه دا مسله بل بودی ووایم. کچېرې د امارت اسلامي مسله دا وي چې دلته کیفي مشکلات شدي، نصاب کې مشکلات شدي، دلته مدیریت کې مشکلات شدي، او دوی درته وایي چې دا د بندېدو مسله نه ده مطرح شوې لکه مطبوعاتي چارې، دلته د تعلیق مسله ده. تاسو وخت ورکړئ، ګوره مونږ ته د افغانستان د تحصیل یا د تعلیم هغه کیفیت معلوم و چې بخصوص د اوناسو پخش کې دغه وضعیت په کوم شکل روان و. کچېرې دلته تعلیق مثلا مترکی دې ته وایي نو وخت ورکو، اوس هم ډیر وخت ونیول شو. او دا مسله دا چې کله یو ورځ
وخت څو کالو ته وایي تاسو مایر صاحب، وخت تاسو څو کالو ته وایي؟
همدا مثلا څو ځله ما د میډیا طریقه مطرح کړې ده چې د امر سادی مسئله در زمان باید مشخص شد. از دیت امیدوارم او کارم روانی زم دا مسئله باید تنی کال که حل شد.
مایا سب ستاسی داریس فکر کنم چه طالبان و تر وزیرانو هم مدیر متفاوت ده. هغوی وای چه دا غلط کرده دیدی ځینی مقامات وای لیکن تاسی توجیه کوی چه وقت پکارده و تعلیم سویه شنه و نول زکه باید بند بی. ځازای سی پدیار ستاسو نظر سده؟
ګورې د تعلیم په اړه باندې په کل کې که مونږ وایو امارت اسلامي یا طالبانو د پخوا نه آمادګي نه لرله د حکومتدارۍ او دولتدارۍ په کچه ځکه که دوی آمادګي لرله دوی به کسان ورته لرل دوی به مسلکي کسان ورته لرل
دا خو دی حکومتداری مسئله نده تیار مکتبونه ول تیار کتابونه ول معلمان ول شاگردان ول ودانه هر شی موجود و
دغه اوس نه دا کوم مسئله چې یادیږي ګورې د دې تعلیمي مسئله داسې ده چې تر نن ورځې پورې تقریبا څو مسائل یاد شوي دي. لومړی به ویلي چې تعلیمي نصاب ده که تاسې په یاد وي نو نجونو مکتب ته لاړې د مکتب نه یې یو دم راوایستل یعنې دوی څو خولې شوې څو خبرې شولې که نه یوه خبره نه وه نه د نصاب اصلا چې ما کوم تماسونه لرلي دي د تعلیمي مسالې په اړه د نجونو په اړه د دوی مشرتابه ته ډېر غلط پوهاوی ورکړل شوی ده. هغه په دې معنا یوه مسله وه چې د نجونې د یو ولایت نه بل ولایت ته که نه چې بدون د محرم نه ځي نو دغه یې ورته پلمه کړله او بالاخره دغه مسله چې امر وشو یا مثال فرمان صادر شو دا عقلانی نه وه دا درسته نه وه. دا خبره باید د یوه دو پنځو لسو نجونو پاره دا کار چې بیخي باید بند شي دا باید نه وه شوی او دا مسله چې مونږ کار پر روان دی مثلا د کار پر روان دو سره خو سړی حکومت وایي چې دغه کمیسیون مو تدایر کړی دی دخکې دغه د پلانکی پروفیسر ده پلانکی استاد ده پلانکی عالم دین ده دغه پنځه لس کسه په دغې اخته دي ټول مسایل به انشاءالله په یوه میاشته دوه میاشته یا درې میاشتو کې به ختم کړي. دغه ته وضاحت وایي بیا نو خلکو اعتبار کوي چې هغه د پلانکی کمیسیون غړی دی استاد ورکې دی پوهان ورکې دي مشران ورکې دي عالمان د دین دي ورکې دي مونږ ته به دغه د مکتب د ستونزو د جنکیو باید حل به کړي. دا مشغوله ده خبره امر ثانی تر قیامت پرې هم کېدای شي امر ثانی که نه مګم دا چې اوس خلک بې باوره دي خلک بې باوره دا دي چې دلته وضاحت نشته دلته هیڅوک وضاحت نشي ورکولی. مونږ پوښتنه کړې ده ما خپله پوښتنه کړې دي د مسؤلین نه هم پوښتنه کړې ده توره دلته مونږ ته وضاحت راکړه راځئ راسته کښېني راته وایښیي څوک دغه پرمخته وي بیایي دا مسله دا کسان څوک دي د غیلان کوي دا آیا وړ کسان دي ناوړه دي څوک پر کې هغه دي واضح کوي دغه وضاحت نشته په کې بنان دغه خلک یې مال کړي دي داسې ګنګ کړي دي چې مونږ څوک ما سرنوشت معلوم نه ده زه به څه وخت درس ته ځم زه به څه وخت درس وایم مونږ ټول با حجابه وو د جنکۍ مکتب علایده وو معلمین یې علایده وو مونږ کولی شل چې په جریان دي وکړي هغه کوم اصلاحات چې دوی راوستل د اصلاحاتو مخالفت هېڅ چا هېڅ افغان یې نه کوي هېڅ مسلمان یې نه کوي لیکن داسې یوه مجهوله مسله پاتې ده ته
ډېره زیاته مننه د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه دي زموږ فیسبوک پاڼه ته راستولې دي. محمد علي وایي چې په دوبۍ کې دی اوسي او له هغه ځایه دا پیغام لیکلی دی وایي زموږ لپاره زبردست شو خود افغان البته منظور کال دی خود افغان ولس لپاره لستونزو ډک کالو موږ په دوبۍ کې یو او ښه کار روزګار کوو خپل خواري مزدوري کوو رزق روان دی خو بیچاره افغان ولس د ډیرو کړاوونو سره لاسو ګریوان دی الله دې پرې رحم وکړي. حاجي بهیر لیکلی دی په دغه کال کې مو د ناامیدۍ پنډ په شاو ټولو جیبونو را باندې عریضه وکړه ناامیدي ځکه را سره مل و چې خلک مو د سترګو په وړاندې د بد اقتصاد له امله د مرګ او بیابۍ سره مخامخ وو. احسان جلالی لیکلی دی الحمدلله زما لپاره غوره کالو زده کړې مې په ښه ډول پکې وکړې آنلاین درسونه مې ولوستل او ډېر کتابونه مې مطالعه کړل او همدارنګ له ډېرو معتبرو اشخاصو سره مې وکتل هغه اشخاص چې زما ارمان و. فضل محمد بیچاره لیکلی دی په دې کال کې پر موږ افغانانو څو قسمه عذابونه راغله، لکه ګرانی، بیروزګاری او تر ټولو بیا لوی عذاب دا چې لوی افغانستان د ملا په نوم تباه او برباد کړ. تعلیم صفر، روزګار صفر، هر څه صفر. خاوري نومانی درویش لیکلی دی: الحمدلله دا کال زموږ لپاره له خوشحالۍ او سوکالۍ ډک و. څوک چې خفه وي هغه دې خدای پاک خوشحاله کړي. تندر الماسک لیکلی دی: د طالب په موجودیت کې ډیر د ظلم او ناروا کارونو ډک کالو، دعا کوو چې په دې کال کې طالب ورک شي. پردې شګیوال لیکلی: وای ټول له غمونو ډکو. صدیق الله احمدزی بیا لیکلی: تیر کال یوازینی کالو چې د لسو کلونو ګټې په دې یو کال کې خلکو له لاسه ورکړې. ګټه صفر وه، پرمختګ صفر، تعلیم صفر و. قانی صاحب یو بل ارخته به هم کتنه وکړو، هغه کلتور دی او ادبیات دی او رسنۍ دی، په دې برخه کې دا کال څنګه و؟ موږ چې له کتاب چاپونکو سره تر اوسه پورې کله خبرې کړې دي، دوی وایي چې تر پخوا کم کتابونه چاپیږي، کم کتابونه خرڅیږي. ستاسو معلومات څه دي او څه فکر کوئ چې 1400 لومړی کال له دې نظره څنګه کال و؟
روان صاحب زه په کابل کې وم، نو ما ځسې به سار راپورته کېدم، حتمن به یوې رسنۍ راته ټلیفون کوو چې یو مقاله راکړه، یوه لنډه کیسه راکړه، یا به کوم تلویزیون راته دغه کوچ یاره موږ ته یو ډرامایي سریال ولیکه، کور ته به پیسې درو، څومره ستا خوښه یې. ما بل دې ټلیفون نسخه وزګار نه وم، یعنې هره ورځ به په ما باندې درس دغه و، ابشار به هم راباندې زیات و د رسنیو له خار، خصوصا د پرنټ میډیا کې چاپي رسنیو به ډېر پټنګوله مې ماته دغه راکړه. اما کله چې 2001 کال راهیسې ما ته یوې رسنۍ هم ټلیفون نه دی کړی، او رسنۍ هماغسې جام په ځان پوره. فکر کوم چې په سلو کې 80% پرنټ میډیا کې یا چاپي رسنۍ بالکل له منځه تللي دي، او حتی یو دوې ورځپاڼې پاتې دي چې وایي هېواد پاتې ده، او بل دغه بد دي شریعت غیب نور مور باندې خیده اني سم نه چاپیږي. نور یا اختصاصي مجلې یا د اورګانونو خاصې مجلې چې بیا هغه هم دغه سیمځای پر ځای باندې ولاړ دي. بد پښتانه ډرامو سپاده بدلې کیو یا تلویزیونی سریالونو هغه ځای پر ځای باندې ټپ په ټپ ولاړ دي، هیڅ نه دي دغه سیمځای. کتابونه چې به چاپېدل د لنډو کیسو خورا دغه وه، خصوصا د پښتو کې دا خبره کوم، په دري کې هم داسې کېدل. داستاني ادبیاتو ډېره وده کړې وه په تېرو شلو کلو کې، او آزاد هم و. موږ به کوشش کولی د حکومت پاسیو کرکټرونه به هم ډېر ښه لڅول، او خلکو به د فساد د جرسومو یا په اصطلاح د فساد له تخریباتو سره زیات خوښېدل، چې دي هغه کوم تخریب چې فساد رامنځته کوي، دغه کېږي فساد چې کوم تخریب رامنځته کوي په ټولنه کې، هغه ټولنې ته لوڅ کړو، یا دغه په دې د خلکو لوستونکي درلودل. اما په دې تورو دوو کلو کې، یا هغه اتلسو میاشتو کې، دا هر څه په ټپه ودرېدلي دي. یا یوه ادبي دغه نه د چاپ شوې داسې په اصطلاح درته وایم، یو ادبي اثر لسې غوره اثر نه دی چاپ شوی، نه په داستاني ادبیاتو کې، نه په شعري ادبیاتو کې، او نه کوم داسې غوره ناول چاپ شوی دی. په نورو دغو کې به تقریبا د کال درې څلور ناوله چاپېدو، یو شپږ به د لنډو مجموعو ټولګې چاپېدلې، او د دې تر څنګ به یو افغاني سریال دغه کېدی. یو ډېر ښه قوي لیکوال و د ډرامایي سریالونو لپاره، یا تلویزیوني سریالونو، هغه لاړی دغه کې مهاجر شو، پوس په جرمني کې دی، تراب سی. او د دې تر څنګ نور هغسې یاد او ښه لیکوالان چې یو هم په افغانستان کې نه دی پاتې شوی، یو ټول تللي دي، او موږ یو ډېره ستره دغه له لاسه ورکړې ده، هر څه له لاسه ورکړې دي. یعنې داسې سپېره مې نه ده په دغه کې په ادبي ډګر کې، له یو سپېره حالت سره مخامخ یو، له یو توفان وهلي حالت سره مخامخ یو، داسې حالت سره مخامخ یو، له ټولیزه توفان داسې یو څوک سر راپورته نه کړي، او تر اوسه لا چا سر نه دی راپورته کړی په دغسې توفاني حالت کې پرته.
بله مننه قانع صاحب. بیا هم یو اورېدونکی لرو، وګورو چې خبرې مشاورېدی شو او کنه. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلامونه مختلفه، جول بخیر،
سلامت دی است، مهرباني.
منان البته محمد نبی احمدی ولایت بغلان می تماس نیول محترم من مرادم سلام ایم تاسو ته محترم حاج
کور دی ودان، کور دی ودان
مهرباني. منان البته او سوار لس یو کا یعنی تقریبا موږ ته چې کده سه مقایسه کو، یعنی بعض وخت دا مهمانو کو وخت چې دا چې حکومت کې دا خلک ډیره وسره ته دا خبره هیڅ د کړې تقریبا سروان صاحب تاسو بابا په غوسه راسي، یعنی موږ تقریبا د غلا ټول سره لګا شل کار یا ورې خو یا دی خو چې په کرکوي سیمه کې دا ارش کې خین وو چې دوی تقریبا دا ټول برنامه موږ ورې دي یعنی د باج ورته کې موږ تاسو وایي چې تقریبا دا چاتي مقام دې په تقریبا دې موږ ته څنګه موږ دا یو پاتو رئیس جمهور دې په کرکوي داسې به تر معلومي کې نه دې ټول عمر پر شکل کېر کړ نو بد بخت نه مدا ته چا کار نه کوي یو څه وخت میراث چې په وخت کې داخلي او صحیح وو او اصلا څه پیسې پیدا کړې خارج راغلي
ګوره احمد صاحب تاسو تاسو د کال په اړه کې خبري وکړئ کال د تاسو لپاره څنګه وو یو څه څلور سو لومړی کال په څه حساب باندې بهتر وو په څه حساب باندې بهتر وو شر چې خلک پوښي او سروځ
د دې په کار کې جن نه وو تقریبا نه وو تقریبا هغه شپتونه نه وو هغه زورواکي نه وو تقریبا نو ارځل کې وای شي د خپل وطن کې آزاد چې خبره په څلور د سنتو کې وګرځي نه هیڅ حل نه لري نو موږ ته دا یو شکر کوي دا تقریبا موږ نه غواړو چې تقریبا له نور وختونو موږ په ځان باندې تقریبا د کرامت کې په توګه شي موږ دا خبر دی لپاره ټول یو څه موږ دې دي چې څه وایي
تاسو
دا مشکلات زیات نو اوس په خوشبختانه د حکومت باندې یو کار وکړي چې دا ملت خپل چې تقریبا ملت یو څه خدمات وړاندې کوي او توان کې وسیږي دا ملت اذان بل وخت لري چې دا دوی دا زیرو فکر افغانستان ته سي نو هغه موږ تاسو کوم ورپې مصرفو وایي ته خو څه دې کار وکړي
دې رمنه
چې کار وکړي ملت
صحیح دې
نه کېږي چې دا چې و منه خوشاله وي
کور دې ودان احمدي صاحب سلامت او سیبل اوریدونکو هم لرو تاسو هم ځانګړي پیژنې ازادي رادیو
احسان الله داوریم دا هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوي داوری صاحب
محترمه که زه چیرې وایم دلته څوار لسوه یو کال چې زموږ لپاره په دې معنا باندې بهتره وو چې جنگ او جګړې وو ناخوالی او مرګ او ژوبله او دا شی نه وو نو که چیرې جنگ نه په هغه هیواد کې هغه هیواد خپل جوړدای شي هغه هیڅ ضرورت نه لري نو په دې معنا باندې څوار لسو یو کال مشته ډېر ښه راو چې څنګه چې وکړ شي
صحیح بل ډېر مننه دا که نورې خبرې لرم ادامه ورکول شي کنه بل اوریدونکو کتاب ورشو
خو ډېر مننه او بل دا سدي چې اوسم وخت د دې در رسیدلې دي چې دغه څوار لسو یو کال کې چې تیر سو څوار لسو دوم یادرېم شروع کیږي هغه په باره کې باید وایي چې د نورو خلکو څخه مغشتنه ده د سرمایدارانو څخه مغشتنه ده چې په خارج مملکتو کې دي هغه راسي دلته افغانستان کې پانګو کې او افغانستان جوړ کې ځکه چې د غز موږ د افغانستان د جوړېدو وخت دی جګړه نسته پکښ کې نو په دې باره به په دې معنا باندې چې اوس ان شاء الله افغانستان جوړیږي بل دلته په 1401 کال کې ډیر پرمختګونه سوي دي حتی د ازموږ هلمند کې هم ډیر پرمختګونه سوي دي کمپنیانی جوړې سوي دي که زه وایم دلته هلمند لشکړګاه ته زمخ کتلم دونه کډری فابریکې وشي نه وو نه دونه کسانان په کار باندې لګیاوه لکه دا اوس چې لګیا دي حتی یا فابریکې جوړې سوي دي یا د پمبو فابریکې دي تاسو درمن میږي چې دا پومبا پروسس کوي یا د سنوري فابریکې نو ډېر مننه خیر
چې ډېر مننه له تاسو هم وربشو مایار صاحب ته مایار صاحب مخکې د کډرونو دی وټلو خبره شو دانن مش یو راپور درلود د کابل شاریانو د جنونور ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت درلود چې ډېر تکړه ډاکټران له هواده وتل دي او د تداوی په برخه کې وس مشکلات ډیر دي دا خبره به څومره ستاسو په نظر دقیق وي
تاسو سوال مهم دی خو دلته زنه نور مسائل یاد شول کې اجازه دې زغت نه اشاره وکړ تاسو سوال ته بیا راشم
مهرباني مهرباني
قاری صاحب تنه د چاپ بخش یاد کو د رسنیز مسائل او کچیر موږ مقایسه کوو افغانستان خپل نظام باید د تیرشوی نظام سره مقایسه کوو افغانستان یو د جنگ نه تازه وتل هواد د دې مقایسه د نور هوادو سره ډیر زیات منطقي نه ده نو کچیر مونږه د تیر نظام مغه مسائل یاد کوو
خو قانی صاحب د تیر نظام سره مقایسه کوله کوم بل یو سره نه کوم مقایسه زما خود څومره چې واوریدل مثلا ویل چې په خو بل د څومره غشتنه کې دی وس څوک هم غشتنه نه کوي چې لیکنه وکي په خو څومره رسنۍ وي وس څومره دی
قانی صاحب معلومات سره چې زه یو مطبع چې د افغانستان اکچا په اول درجه کې د رهبری کوم او قانی صاحب د ما دفتر ترغله د تنا د چاپ بخش یاد کو په دې په دې موږ بازار نسبت سابق څه ډیر خښوي د چاپ بخش کې خورستاني مثال کچری یاد کو د غبل نظام پر مقایسه کو موږ دلته سیاسي برنامه دلودلې د موسیقي برنامه دلودلې د سریالونو مسله بابا او یو تعداد د آشپزي او داسې برنامه اوس کچری دا مقایسه کو د افغانستان د ارزښونو مطابق مثلا سیاسي بخش کې کوم کارشناسان برنامه طرف تر خواه کارشناسان به یو بل ته کنځل کول هغه وخت خبری پوشش پیدا کول د فارغ نشرات بکیدل کوم دکترا د سیاست راتلو او برنامه ته یا د سریالونو د نشرات بخش کې کوم دستاورد موږ تاسو په د افغانستان په جامعه باندې پیګ جامعه شناسی باندې پیګ د کوم سریالونو چې افغانستان کې نشریدل آیا د افغانستان د ارزښونو مطابق وو د یو دستاورد او یو پیشرفت وو د مثال په توګه کې
نو وسه په مقابل کې څه تولیدي شي تاسو دا وس کوم سریال سیاغه شت سریال د تاثیرات وس چې په دې 1400 لومړي کال کې تولید شوی وي
او بالکل مسله دا چې د خپل یو د تصور دا
تاثیرات وس چې کوم شی تولید شوی دی دغه یو مثال ورکه لکه مخکې چې اوریدونکو مله هلمند خبري کولې دوی یو مثال ورکو یا بغلان یو اوریدونکو یو ښه مثال ورکو تاسو هم داسې یو مثال ورکې
بالکل یو ټول نه غاک مثال دا چې دا مسائل کنټرول شو هغه مسائل هغه سریالونه چې موږ د ارزښونو خلاف روانو
ګوره یو دقیقه دا مایر صاحب دا په ورتیر کال دا بند شوی ول تلویزیونونو کې دغه سریالونه د پروګرامونو ورتیر کال بند شوی ول تاسو په دې کال کې چې اشاره دا او مشبه خبرې کو کوم په تلویزیونونو کې کوم پرمختګ شوی دی کوم نوې سریال جوړ شوی دی کوم نوې تلویزیون جوړ شوی دی
او بالکل دا هغه تلویزیونونه چې پروژه شکل چلیدل چې هغه موږ تاسو ته معلوم دي چې د دې پروژو په بدل کې به دل ترتل د افغانستان په ارزښونو د افغانستان خلکو
سره شنو وایي هغه منفي اړخ ته اشاره کوي لیکن دا نه وایي چې وست زیات شوی دي ته دې زیاتونه خبره وکړي د بندولو کار خو اسانه ده انجونې په کور کې نه ولید د خو کوم لوی کار نه ده دا وایي چې وای دومره شوانزیم جوړ کړ دومره انجونې منور مکتب ته واستولې دا وس کار دی کته سي کوم سریال جوړ کړی کوم کتاب کتابونو کوم چاپ کوم زیاتواله راوړې دا یو پرمختګ دی دا بندول خو کوم سخت کار نه دی
د پاره بسکې تولیدی بسکې خو تاسو به تم د نشراتی بسکې د یو بخیر مسله وي نه شو ویلې هغه سیرنه چې پینځه شپږ کاله لاس کال ضرورت لري زو هم چې په دوه کالو کې هغه شول هغه آماده شول نو دا خو بخیر مسله ده په دې شک نه شو د مکاتب بسکې کچیر ساختوالي مسله مکاتب منظم جوړیږي
په ښه شکل جوړیږي ډیر مننه سلامات اوسئ کور ودان
دا مسله باید حل شي
کور ودان از ما پښتنې تم تر اخره جواب رانه کو ګوندې ځاځي صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي دي ډاکټرانو مسله و چې مال مشدانن راپور درلود زینو شاریانو مشتویلی دي چې اکثره لوی ډاکټران افغانستان وتلی دي خصوصا په دې کال کې وتلی دي او دوی په دې برخه کې ستونزې لري دا خبر به ستاسو په نظر څومره دقیقه وي
ګوري مخکې چې تاسو سوال ته جواب ورکړم ګوري دا د خوشتپی کانال د داوود خان حکومت ته تر نن ورځې پرې چا جرأت نه لرلو چې دا کار وکړي لیکن نن طالبانو دا کار کړی دی په جرأت دغه پروژه روانه طالبانو د سرحداتو نه دفاع په کلکه کوي تاسو ولل په ډیورنډ کرخه کې د پاکستان سره د ایران سره هلته د تاجکستان سره ډېر قاطع برخوردونه کړي دي د خواله پکې ده پات شو د ډاکټر صاحبانو ګوره زه به تاسو ته یو خبره وکم یو د چې تقریبا 80 میلیون نفوس یو طرف ته ده یو میلیون یا دولس لکه په حکومت کې دي نه دا 80 میلیون ته چا کار کړی ده او نه دغه یو میلیون خپل کارګر هم درست ساتلی دي په خېټه ماړه ساتلی یعنی یو افغان چې په افغانستان کې مرشي حکومت او دولت مسؤول ده دغه مسؤلیت نه هیڅوک نشي تېرېدلی مثلا زه تاسو ته وایم ما یو جرم کړی دی زه یې بوتللم بېرته راخوشې کړم په کوم قانون یې بوتلم په کوم قانون یې بېرته راخوشې کړم دا وجود نه لري دا هغه شان دي چې باید وشي که دا مسله تر سره نه شي امنیت خرابېږي خلک به هغه کېږي د نظام نه هغه کېږي مرور کېږي فاصله د ولس او د دولت په منځ کې راځي
یعنی د طالبانو په وګو باندې ډیر یو لوی باورونه
شته. ځکه د دې لپاره چې وخت کم دی که په دې بل موضوع باندې هم لنډ نظر څرګند کړي، چې دا هم د کال مهمه موضوع ده. هغه بشري بحران دی چې کله وایي 6 میلیون افغانان وژي دي، کله 8 میلیونه، او ورځ په ورځ د دې شمېر په زیاتېدو دی. دا بحران تر څه حده پورې احساسي شي؟
ګوره، بحران ډېر جدي بحران ده. بشری مسله تش لوګه نه ده، بشری حقوق دي، د مامورینو معاشات دي، متقاعدینو ته معاشات دي. دا خو ډېر رول لري په ټولنه باندې. امنیت خرابوي، فساد ته ځي، بد اخلاقۍ ته ځي په ټولنه کې. مثلا فحشا، فحشا ته څوک ځي چې څوک غریب وي، ډوډۍ ونه لري؟
سوال دا و چې آیا دا کال په کال زیات شوی دی او کم شوی دی؟ یعنی فقر تاسې تر تیر کال زیات ویني که همغه شی دی؟
والینه، زه په کور کې اته ورونه یو، په اته ورونه کې یو زه کار کوم، اوه ورونه مې بیکار شوي دي. بالکل بالکل، زه په چارې ګر د خپل کورنۍ کې تب تاسې باور به خود په خدای وکړي چې زه هر میاشت هر میاشت ژاړم. تکلیف ته پیدا شوی دی چې څوک مې دروازې ته کوي چې زه روپۍ راکړه، څوک راته چې زه وړه نه لرم، څوک مې پښو ته لویږي، څوک بل څه کوي. حتی زه دا درته وایم چې خپله د عمارت اسلامي منصوبین همدا اوس وږي دي، تږي دي، په پوستو کې پراته دي، معاشات نه دي ورکړل شوی دي. حتی ما ته هم راجا کړی دی، ځکه چې امین صاحب مونږ بل چا ته نه شو ویلی، زه کور کې یو مریض لرم. حتی دوی ته هم څه نه دي شوي، دوی خپله شکایت کوي.
بله صاحب،
دغه په لوي کې دا مثال اته ما شاته نه دی کړی، سرنوشت نه دی معلوم. مثلا ګوره، دا تقریبا اته لس نو نس میاشتې کیږي، دوی سرنوشت نه دی معلوم چې په نظام کې دی که نه دی رسمي. نه مثلا په یو ولا سوال کې زه تاسو ته وخم، یو دیرش نفره اغل دی چې د دوی تشکیل ده، 300 نفره، 250 نفره په یو سوال کې پراته دي مجاهدین. ها، څنګه ده د 300 د 250 نفره څه باید وکړي؟
بله،
یعنی آتا زد قسم ده ته کوم چې خپل د امارات اسلامي منصوبین
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. نور نو د خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي. ډېره زیاته مننه ښاغلی یوسف امین زاده د امنیتي چارو نظر خاوند، ښاغلی داود مایر د اقتصادي چارو نظر خاوند، همداراز عصمت قانع لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. دی آزادی رادیو څلرویشت ساعته خبرونه دوام لري.
په ټویټر کې مو په پی آزادی رادیو تعقیب اول شي.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا، پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا. تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چوڑما، تقدیر زولن دی دی جانا ترکو چوڑما، زندان نڑو நடவும் தே تیروم خود نه زندان نړوم دې تیروم خود نه پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه نصیب بدلوم دې قبلوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا پیالے نسکوروم دے تشوما خود نا سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوما خود نہ تندیا مت اومدے لگوما خود نہ پیالے 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 نسکوروم تشوم خود نہ پیالے نسکوروم تشوم خود نہ تشوم 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 خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوما خود نا تندیا مات اومدے لگوما خود نا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ
وصال کبھی براشد ہجران کو دور شکو کی وصال کبھی براشد ہجران کو دور شکو کی دے جہان دی حسرتونا دے جہان دی حسرتونا دے درد من دیتا مچی بر
جہان دی حسرتوں نا ددک